سړی مشهیدا مشال ریډیو دې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او زموږ ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلیو سلامونه مني. روان خبرونه کې په سواد کې هغه د امن پاسون دی چې پکې د امن غوښتنه کوي. په دې اړه باندې به نیک باندې غهال درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره دي، نو کتر پای را سره مل پاتې شوي، د هر څه به خبر پاتې شي. کومبه خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امن امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون پیل کړی. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د نظم اداره وایي چې د جولای لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیلو ته سفر کوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون پیل کړی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د مټې په بيدری سلور لار کې په لاریون کې د سیاستوالانو په ګډون په سلګونه خلک شامل دي او په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولې دي. د لاریون ګډونوال وایي چې سیمه د پولیسو ته حواله کړل شي او د هدفي وجنو په ګډون د نامنۍ د پیښو مخنیوي یقیني کړل شي. د لاریون ګډونوالو دا هم ویلي چې دوی په سیمه کې پوځي پوستې او عملیات نه مني. دا په داسې حال کې دا چې د اګست پر 14 په مټي او تلیګرام کې وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې پکې د مټي په سمبټ سیمه کې یو پولیسوالا ووژل شو. د ریسکیو چارواکي وایي چې نن د بونیر نه کاټلنګ مردان تلا تونکي فلاینګ کوچ د پیښې ښکار شوی چې پکې 4 تنان مړه او 11 ژوبل دي. د بونیر د ریسکیو یو دوه ترجمان نیاز محمد تیر مخه نن ماسپخین د بونیر نه مردان کاټلنګ ته تلونکي د سورلو فلاینګ کوچ د میا خان په مقام د یو سړک نه لاندې پریوته چې پکې 4 تنان مړه او 11 ژوبل دي. زخمیان د امدادي ادارې کارکونکو روغتون ته رسولي. په ډېر اسمل خان کې په یو برید کې دوه پوځیان وژل شوي او درې زخمیان دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نومونه خبرو په شرط مشال لیډیو ته ویلي نن په کولاچای مډي سیمه کې لومړی راپیژندلو وسلوالو د پوسټ په ګاډي برید وکړ او بیا په ځوابي کاروایه کې دوه پوځیان ووژل شول او درې زخمیان شول. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ګورنی غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11 به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو نور شتوندو پاړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست پر 11 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې وویل چې پښتون ته د ورپی خوستوندو پاړه د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انزور وړاندې کول دي او په دې لړ کې به د غورزنګ پلویان خپل ټولي وسیلې
خراب معلومات چې پیدا شي دا به د دې ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکړي چې د دې دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکړي چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ.
پښتون په جولای میاشت کې ویلي وو چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشرانه ورستاج ورغواړي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم اداري ویلي چې د جولای لومړۍ نیټې تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد د اګست پر 13 مشال لیډیو ته ویل چې په وژل شو کې 13 ماشومان او 12 ښځې شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې د جولای لومړۍ نیټې راهیسې په بارانونو سیلابونو کې تر اوسه 112 کسان زخمیان شوي هم دي. انور شهزاد دا هم ویلي چې د بارانونو سیلابونو متاثره کورنۍ سره به تر حکومتي پالیسۍ لاندې مالی مرستکیږي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. جماعت اسلامی د اگست پر 23 په ټول ملک کې د ګرانۍ د بجلی د زیاتو بیلونو او ټیکسونو ضد د هړتال اعلان کړی. پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامی امیر حافظ نحیم الرحمن وویل چې موجوده ائتلافي حکومت په پنجاب کې د بجلی نرخونه کم کړي خو په نورو سیمو کې د کم اعلان نه کوي. د وویل چې وفاقي نظام له کراچۍ څخه پر راټول شوو ټیکسونو چلیږي. کراچۍ په پاکستان کې تر 50% زیات ټیکس ورکوي، نو بیا ولې دلته بجلی ګرانه ده؟ جماعت اسلامی د جولای په اخره اونۍ کې د بجلی د زیات شو بلونو گرانی او نو ټیکسونو پر ضد په راولپنډه خار کې احتجاجي ناشته هم پیل کړی و. او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیلو ته سفر کوي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې واشنگټن په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 10 جګړې ختمولو لپاره د ډزبندۍ د ترلاسه کولو په مخه سفارتي هڅې زیاتې کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترهګر ډله ګرځولې ده. بلینکن دا سفر له هغه سوره دی ورستو کوي چې امریکا د دواړو غاړو رانیږدې کولو لپاره وړاندیزونه مخې ته ایښي دي، چې په اړه یې امریکا او د قطر او مصر منځګړي باور لري چې دا به د مخالفو ډلو ترمنځ درزونه ختم کړي. امریکایي چارواکي د ډزبندۍ هڅو ته د حتمي بڼې ورکولو لړکې تازه خوشبیني څرګنده کړې. خدای هم ویلي چې دې لړکې لا هم کار کولو ته ضرورت دی. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه مې ورته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لړۍ 15 کسان د جولای د لومړۍ نیټې نه وجلې دي. دا پیښې چرته شوې دي؟ د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد وایي
اغه علاقے چې کوم ډیر زیات متاثر شوی دي اغه لا امدادي سامان هم رسول شوی دي، چې پکې چټایانه ټینټونه کمبل کچن سیټ او د ژوند د روتي رولو چې کوم سامان دي اغه پکې شامل دي.
په سواد کې د امن لاریون حال باندې خپنی غذر کوو. د دې ترڅنګ د اکتوبر په 11 د پښتنو د عدالت په نامه چې کوم غونډه را بلل کیږي، منظور پښتین وایي چې په هغه ته به کره معلومات ورکول کیږي.
خرا معلومات چې پایدار شي دا به د دې اولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل په لاس ورکړي چې د دې دلیل مخبت وي.
په خیبر کې سلطان خیلو کې جرګې پریکړه کړې چې د ترهګرو د پنازینو د ختمولو لپاره د غلطه د کیکر ونی وهي.
کوم غټ غټ پټی دي زمونږه او په دې کې خوش کې دشتي دي چې په هغه کې کورونه نشته، نو دا چې کوم کیکر لګېدلې دي په کیکرو کې دا چې کوم اصلوال دي دا په کې قسم لا پناګاری دی.
دا یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګه تاسو مشال لیډیو ته وګی او خبري غړی دا د تاسو قربا مجید بابر یما. څنګه تاسو ته معلومه ده په سوات کې د امن لپاره د غلطکی په سلګونو کسانو لاریون پیل کړي. زموږ همکار نیاز احمد خان هم د غلطکی موجود دی. نیاز، ستړی مشي او قداره ته وایي چې دا لاریون د دینه مخ کې چې په سوات کې یا په دغو سیمو کې ملاکان کې کوم لاریون شوی دي، په هغه په زورګونو لکونو خلک راغلي دي. دا لاریون مو هغه شان دی په دې کې ډیر خلک دي او دا د کم ځای نه تر کم ځای پورې اوس پیل شوی؟
پولیس پرګان جام خطا شو وای چې تمر جوړ نه اوریدل خو داغه په سوال آینه پرون نو نه اول ورځ هغه کې چې دغه هم دا غځي خلکو د امن لپاره لاریون کړه او غټ او جلوس یې سره په دې وخت کې دغه دوه دوي چې موږ لاریون کوو یا به جلوس کوو خو دا وځه د ظاهري شکر اختیار کړو په دغه چو کې راغون شو دي یو ډینا غاړې او دوره دې او غاړې نه سپیکر له غولې دې او خلکو ته وینا غاړې کوي. دغه وړاندې یو څه کسان چې دغه په دې ډول او وسې دنه دا لګیا چې سفرونه کوي او دوی په دغه وطن کې په دې سیمه کې په امن وړي.
نیاز، تاسو د دې وسلوالو د بریدونو خبره او کابل چې کوم تاسو یو د دې مخکې خبره کړې وا چې د دې خلکو وینا چې کوم د مین غوښتنه ده، دی وی چې سوات ملکن سیمه دی پولیسو ته حواله کړل شي، یو خو که د دې مطالبه لک تفصیل وایي چې یره دا دی ولې وایي، آیا د دغې سیمې د امنیت چارې اوس د چا په لاس کې دي؟ بل دا چې کوم بریدونه کیږي د دې په اړه حکومت څه وایي چې دا څوک دي؟
بالکل دا چې دا او بالکل دوه ځی حکرا دا خبره په خبره ما هم د یو کس نه وکړه وای چې موږ د ریاست یعنی د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې به امنی نه وي او دا امن دا وصل چې د ریاست ذمہ ده او دا ریاستي ادارې هغه کې چې نو پولیس هغه د دې اختیار ورکړی شي دا اصول له جوه شکل په دغه پټګه کې کوم ظاهره کړه وانه دا په پولیسو د دې وشي او یو پولیس والے پای کې مړ شو هغه ته د اجازه نه چې پوسټ والو ته جوړ کی دا اجازه ته ویل ورکی د اختیار دی ولور کی یا دا هم وایي چې وزیر اعظم په پاکستان یو اعلان کړی دی په یو میټینګ نو رساله چې په دې سیمه کې فوجي عملیات کوي پاکستان سواتم شامل دي دوی چې فوجي عملیات مونږه بالکل نه مړي او دغه وجود د داخې چې کال 2009 والا تر کال 2011 پورې په سوات کې پټم دي تیر شو پای کې زرګونو عام خلک چې هغه وجل شي دي کورونه ډنګ شي دي سړي وران شي دي هغه نقصانونه تر دې دمه نه دي پوره شي چې کوشته به لګیدل وي خلکو څنګه راتک بندیزو کرپیوګان وي هغه ته مونږ تیار نه یو دوی چې را امنیت په پولیسو ورکړ شي کوم چې پاکستان پوز یې هغه دی نور کولای کیږي او دا غارنګ په دې کې چې د قومي سملې منبر چې امجد علي خان د غنوم لړ امجد او د پاکستان تاریخ صاحب په ټیکټ منتخب شي هغه د خبرو وکړه چې مونږ په هغه میټینګ کې د خط نه لیکل چې دلته کې د فوجي اپریشن وي عام ډول چې مونږ په دا کوشش کوو چې پولیسو ته دا اختیار ورکړ شي او بل خبره دا ده چې په تیر وختونو کې دا خلک چې هغه د وسلوالو یا د شریعت په نوم یا د مذهب په نوم هم دغه ملګري خو اوس دا خلک چې مونږ یې چا ملګري نو دا عمل ملګري مونږ ته کاروبار دی پرانستي مونږ د بازار پلان شي مونږ کاله ټول کلاوي خو چې په دوه کې مونږ نقصان ده دوی په اصل کې دا طالبات د مرکزی حکومت ته حکومت پر رسوي حکومت وايي چې په دپی اپریشن کو او په ځینې کې هغه مرشي هم جوړې کړې د سواد په ورونو کې چې د بهر هواد نه تاسو وسوال دي چې مترازي او هغه د عملیات کول وړي موږ به دا په کمپوزیت باندې هدفي وجنې کوو او دا اپریشن به هغه رنگ نه چیرې څنګه په تیر وختونو
کې صحیح ډېر مننه اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او د مونږه تاسو د سوات ناز مونږه د همکار نیاز احمد خان خبر اوریدي چې دغه د کی لاریون پیل شوې ده او د لاریون نه پس جلسه ده او هغه جلسه کې ګنشمیر کسان موجود دي اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام راغوم د خیبر پښتونخوا د قدرتیا فتون سره د نظم اداره وایي چې د جولای د لومړۍ نیټې نه تر دې د مپوري د بشکال بارانونو او راوتو سیلابونو له کبله په دغه صوبه کې 15 پیته کسان وجل شوی او د دې ترڅنګ یو سل 12 نور جوړل دي په دې اړه باندې نور تفصیل د همکار شبیر جان را لګل
دا پی ڈی ایم یا خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې رپورت تر مخه د لومبه جولای نه تر دې دمه صوبه کې شوی بارانونو کې 15 پیته کسان مړ شوی دي او یو سل 12 ژوبل شوی دي په مو کسانو کې د ټولو زیات 13 ماشومان 12 زنانه او 23 نارینه شامل دي د غړول په ژوبل کسانو کې هم د ماشومان شمیر تر ټولو زیات 87 ته زنانه پکې 22 او نارینه 23 دي دا چې دغه اغیزمنو کسانو او د دوی کورونو سره حکومت کمې مرستې کړې نو دا پی ڈی ایم ویان انور شہزاد مشال لیډو ته وای چمړو شو او ژوبلو لپاره د حکومت د پالیسي مطابق مالی امداد ورکوي چې د مړي لپاره 15 روپې د سخت ژوبل لپاره 2 لکه او د لک ژوبل لپاره 50 روپې دي دا ټول کم کسان چې ژوند دي او غضبن شوی دي هغه ته د ژوند تیرولو لپاره زیاتره ضروري سامان ورسول شوی دي او محفوظ ځای ته هم منتقل کړی شوی دي
چې کم متاثره ازلا دي هغه ماري مرستې لپاره د خیبر پښتونخوا یو لس ضلعو ته 14 کروڑ روپې چې کم دي هم جاری شوی دي هغه علاقې چې کم ډیر زیات متاثره شوی دي هغه لا امدادي سامان هم رسول شوی دي چې پکې چټایانی ټینټونه کمبل کچن سیټ او د ژوند د روتیرولو چې کوم سامان دی هغه پکې شامل دی دا حادثات د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو په شانګله کې 400 کې ټانک وزیرستان مالکان دی لوور شمالي او جنوبي وزیرستان مانسیرا چترال اپر او لوور کې مخې ته راغلي دي
نو موږ زیاته کړه چې ټول صوبې کې د ځاني ځانونو سرویرا مالی ځانونه هم وړي دي لري چې پکې اونیم سونه سیوا کور نه ځانمن شوی دي پکې سبان دي 200 په مکمل توګه او 1500 سیوا په په جزوی توګه اړنګ شوی دی. دغه ډول د خلکو د مالونو سارون علاوه سړکونه پولونه هم وړل دي. د موسمیات محکمې خیبر پښتونخوا کې چارواکي محمد فهیم تر مخه په عمومي توګه د پشکال بارانونه په غریزو سیمو کې نه کیږي، خو د موسمیتي بدلون له وجې نه یوازې دا ور د پشکال بارانونه په غریزو سیمو کې شو، بلکې دغه بارانونه له وجې سیلابي صورتحال هم پیدا شوی دی او ډیر زیانونه کړی دي.
مونسون بارانونه کم چې بارایی علاقې دي خصوصا چترال وغیرہ پاغې کې ډیر زیات نه کیږي، خو اوس هم لکه په چترال کې باران شوی ده، سیلابي صورت حال هم راغلی دی، کم چې خوړونه او الګړې پاغې کې اوبه راغلي دي او نقصان هم کړی دی.
پی ڈی ایم په خپل رپورٹ کې ویلي چې باید سیلانیان اغریزو سیمو ته دلته نه وړاندې د سیمې موسمي حالات معلوم کړي، ځکه د بارانونو دا لړۍ به د اگست تر شلمې جاری وي. دا ډول چترال کې د زیاتو او طوفاني بارانونو او سیلابي صورتحال دراتو امکان څرګند شوی، نو هلته محکمې ریلیف لخوا تر دېشم اگست بیړني حالات یا ایمرجنسی اعلان شوی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پینزو بجو
تاس مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو هم د سیلاب دی موضوع کې پاتې کیږو. ورزو ډیر اسمل خان ته د ریسکیو یو یو دوه دوه ټانک دلی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اگست په 18 سیلابي وبو په جندوله سیمه کې یو کس وجلې او دوه نور کسان یې جوړ کړی دي. د ریسکیو یو دوه دوه ټانک دلی ترجمان بهار علی مروت مشال ریډیو ته خبره کړې ده. نور تفصیل اشتیاق مسید ناورو
د ټانګ ضلع چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په 13 ورځ په جنډوله سیمه کې سیلابي اوبه یو کس وژلی دی او دوه نور کسان یې پر هرجلی کړی دي. د ریسکیو یو یو دوه دوه ټانګ ضلع ترجمان بهار علی مروت په دغې براکشې ویایي
جنڈولا سیمے اسی دن کئی نوی طلبگار
د سیلابی اوبونا شویت او نینا مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
په جنډول چې پرون کم سیلاب راغله او باران پوځي هغه چې دکان نړنګ سی ودي او بو وړي دي په پړ شي بازار جوړ دا هغه پوځي باندې وبرال خلکو کافي نقصان شوی دا دلتا پرون یې شي راغله او وان من ټوټ ول راغلی او فرنټیر کورول راغلی او کم مل شي ول دي کسانی سارو بازار شي هغه را ایستلو کوشش کولای او په ډیر زیات راغله ودلتا چې په 95% دکانو ته نقصان رسول دا وبور نه وتی دي دغه چې وړو چینو د دانه دغه دکانو ته نقصان رسول دا دغه خوراک سامان دي ته 54 نه وزي دا په مخه خراب دي د فریجونو دکانو هغه نه فریجونو وړي دي په دکان نه ډنکړو دي تقریبا د ټول بازار نقصان شوی دا سوچ خلک اوس لګیا دي بازار شي بیا مرمتي کار شروع دا چې موږ خلک قبایلی خلک دي د نمخت جنگ زپلي دي موجوده دا سیلابونه دي د موږ خلک غریبان دي حکومت چې مونږ د ریسی دلتا ته سروې وکړي چې تجارانو کوم نقصان شوی دا خلکو پټي ډنګي شوی دي هغه سره دي امداد وکړي.
د جندولا سیمه اوسې دین کې دا هم اوویل چې حکومتي چارواکي دا په جندولا بازار کې د سیلابي او بونا تاونی شوی خلکو سره د مالی مرستې کولې د پورا د زر بډواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خبر کد هر زیوی، حالات کا ہر ڈول وی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شی.
تس مشال ریڈیو تا وگی اور دن کو دخ پرونی پا دی برخکی ستاسو پام یو بل بل موضوع ته را لګم. سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د بجلی په بلونو کې دي کمواله راولي. د دې ترڅنګ د جماعت اسلامي امیر حافظ نوید الرحمن په خپل وینا کې ویلي دي چې په دې لړ کې د پنجاب حکومت اعلان کړی دی چې د بجلی بلونه کم کړی دي، خو کراچۍ یا سند کې دا کار نه دی شوی. دا تفصیل نیت علی علی کړی.
د اگست په ولسما په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د متحد قومي مومنت پاکستان مرستيال مشر مصطفی کمال ویل چې وزیر اعظم ورسره جمعنه کړې و چې په ټول ملک کې به د بجلی نرخونه کموي. نوموړي په وینا چې یوازې د پنجاب لپاره د بجلی نرخونه کمول د کراچۍ او د ملک د نورو صوبې له خلکو سره ناروا چلند دی.
پنجاب مې الگ ریټ هونګي تو یہ نہیں چلے گا.
که په پنجاب کې د بجلی جلای نرخونه وي دا سبا نه چلےږي. په ټول پاکستان کې د بجلی په نرخونو کې کمی یا سبسډي ورکول وزیر اعظم مونږ سره ژمنه کړې و چې د بجلی بلونه به کم کړل شي. که په پنجاب کې د بجلی هر یونټ 14 روپیا کمېدل شي نو په ټول هیواد کې دې کم کړل شي. ته یوازې د پنجاب وزیر اعظم او ګوند نه یې، مونږ دا خبره ردوو.
اعظم یا پنجاب کی پارٹی نہیں ہے.
پین وخت کې د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن د اگست په ولسم بیا په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویلي چې د بجلی بیې یوازې په پنجاب نه بلکې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې هم کمی کړې شي.
ابھی دو مہینے کے لیے کل نواز شریف صاحب نے اعلان کیا.
دی وای پرون میا محمد نواز شریف د بجلی په نرخونو کې د دو میاشتو لپاره د کمی اعلان وکړو. تونز دادا چې یوازې د پنجاب ولس لپاره د دې مرستو اعلان وکړو او هغه هم یوازې د دو میاشتو لپاره. څوک چې په کراچۍ کې وسیږي، څوک چې په خیبر پختونخوا کې وسیږي، ټیکسونه ورکوي او دا هیواد د هغوی په ټیکسونو چلیږي. چې په پنجاب کې 14 روپۍ کمی کې دیشي نو په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې دا کار ولی نشي کېدی. بلخوا د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال بیا د اگست په 13 په لاهور کې خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې د پنجاب حکومت یې ولستا د ارزان بجلی ورکولو لپاره لوی پیکج اعلان کړی دی او دوی هیله لري چې د نورو صوبو حکومتونو د هم خپل ولسونو ته د بجلی په نرخونو کې اسانتیاوي ورکړي. دا جماعت اسلامی او متحدہ قومی مومنٹ د مشرانو د دغه غوښتنو په اړه بیا د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز شریف د اگست په 13 په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې پنجاب دا مرستې په ویډیا توګه نه دی ورکړي، بلکې د خپل خلکو لپاره یې پیسې ورکړي دي او د دې لپاره پنجاب له خپل بجټ څخه 1540 روپۍ ورکړي دي. بلخوا په ورته وخت کې د کراچۍ په ګډون ټول هیواد کې سوداګرو سازمانونو د بجلی زیاتو نرخونو، ټیکسونو کې زیاتوالي او نوي ټیکسونو په ضد د اگست اتشتما په ټول هیواد کې د هرتال اعلان کړی دی. په دې لړ کې د اگست په 13 په کراچۍ کې د شلو څخه زیات سوداګرو سازمانونو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ په ګډون د هیواد له بیلابیلو خارونو څخه د سوداګرو استادو ګډون وکړو او په ګډه خبری غونډه کې د اگست په 13 په ټول هیواد کې د هرتال اعلان وکړو. د غونډې په محل د سوداګرو سازمان یو مشر جمیل فراچا ویل
تمام تاجر ساتیو نے ہڑتال میں حمایت کا اعلان کیا ہے.
ټول سوداګرو ملګرو د هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی، نه یوازې د کراچۍ ور سره پټول هیواد کې به په مکمل توګه کاروبارونه وتړل شي. موږ د حکومت نه پوښتنه کوو چې پنجاب لپاره بجلی 14 روپۍ یونټ ارزانېږي او د نورو سکو د ولس لپاره نوره ګرانېږي. دا وخت موږ سوداګرو لپاره د بجلی یو یونټ په 15 روپۍ دی. حکومت ته په سمدستي توګه دا کاروبار کوونکو لپاره لږ تر لږه د شلو نه تر 25 روپۍ په یونټ کې کمی وکړي.
کم از کم 20-25 روپے فی یونٹ کم کریں.
دا غونډه په محل سوداګرو ویل چې حکومت د تاجر دوست سکیم په نامه پر دوی لوی ټیکسونه لګولې دي او دا د منلو وړ نه دي. د خبری غونډه په محل د سوداګرو یو مشر شرجیل ګوپانی بیا ویل
ایف بی آر کے دفاتر کا گھیراؤ بھی کریں گے.
دی وای موږ به د فیډرل بورډ اف ریوینیو دفتر مخ ونیو. دا محل هر ورځ د ایف بی آر لخوا سوداګرو ته د تاجر دوست سکیم په نوم نوټیس میلاویږي. موږ دا سکیم په هیڅ ډول نه منو. که حکومت دا پریکړه بیرته ونغستا نو موږ به راتلونکي اونۍ د بینکونو نه خپل پیسې وستل پیل کړو. سوداګرو د کراچۍ په ګډون په ټول هیواد کې د اگست په 13 د هرتال اعلان په داسې حال کې کړی دی چې حکومت په دې وروستیو کې د بجلی په نرخونو کې د اضافه سره نوي ټیکسونه هم لګولې دي او بیا مرکزی حکومت هغه سوداګر چې لا په انکم ټیکس کې رجسټرډ نه دي د هغوی لپاره د جولای لومړۍ نیټې څخه تاجر دوست سکیم په نوم اډوانس انکم ټیکس پیل کړی دی. سوداګر وایي چې په دې لړ کې پرې هر میاشت تر 6000 روپو پورې ټیکسونه لګول کیږي او دا د منلو وړ نه دي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی۔
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریڈیو ته وګورئ. اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو د مهمو ستونزو او د هغوی د لادرکه کسانو په اړه د کره معلوماتو راغونډولو هڅې کوي. دا خبره د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې. نوموړي زیاته کړې چې د اکتوبر پر 11مه بعد پښتو قامي جرګې ته چې غورځنګ ورته د قامي عدالت نوم هم ورکوي، د لادرکه کسانو نورو مسلو په اړه رښتونی معلومات وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې د پښتنو په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ او جبري لادرکو پیښو پر ضد مظاهرې شوې دي. حکومت او پوست په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دي. چارواکي د لادرکه کسانو ستونزه هم مني، خو وایي چې دا مسله پیچلې ده. تفصیل ګولیا درک.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 11مه با قامي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 11مه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپی خو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انزور وړاندې کول وي، او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا به د دې ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکړي چې د ایګي دلیل مخبت سو، یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکړي چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ، بیا په ټول نړۍ کې و ټول انسانانو ته هم، بیا په خپل ملت کې د نن هم و هر وګړي ته دا مخ ته کې خدلې شي چې دا وګړه داسې دي.
نو موري په خپل پلویانو غږ وکړ چې په تیرو شلو کالو کې پښتنو ته ورپیخو حقيقي ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې وکړي. نو موري زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 سپتمبر پورې سرته ورسیږي.
هم دغه معلومات په دنیا کې د دې د دې وطن سره هم درد پیدا کول یا د دې وطن په حق باندې یو پوهه خواره وي، دا دومره مهم کار دی چې د دې بغیر یعنی تک هم مشکل نه بلکې ناممکن دی. یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دي لګ هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نوي، یا په دنیا کې عام انسانان چې کوم دي دا هغه په حق لبا یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نه وي چې کوم اوریجنل دی. نو د دې لپاره به دغه مهم کار دغه تاریخي کار لپاره باید دا ملګری قربانه وکی.
د دې مخکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جمعیت العلماء اسلام فعل مشر مولانا فضل الرحمن سره د اگست په 15مه لیدلی وو. پی ټی ایم ویلي دي چې پښتین د نامنۍ او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11مه د پراخي ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دي. منظور پښتین په جولای کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11مه غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استاذي ورغواړي. منظور پښین دا خبرې په داسال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنۍ او د جبري بې درکه کسانو د خوشی کول لپاره لارین نشوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په خبرګون کې سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړي دي. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کلچو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواري دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلک ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتون دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانی ورکړي دي، خو فوج وای چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دي او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وای چې له 2011 کال راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هم هواري کړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، او د مشال ریډیو د خبرونه په دې برخه کې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امنیت ټینګول او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون او مظاهره کوي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د مټي په بيدرې سلور لار کې په لاریون کې د سیاستوالانو په ګډون په سلګونه خلک شامل دي او په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولې دي. د ریسکیو چارواکي وایي چې نن د بولیر نه کاټلنګ مردان تلونکي فلاینګ کوچ د پیښې ښکار شوی چې پکې سلور تنان مړه او یو بلس جوبل شوي دي. د ریسکیو چارواکي وایي چې جوبل کسان یې هسپتال ته رسولي. په ډېر اسمن خان کې په یو برید کې دوه پوځیان وژل شوي او درې زخمیان دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال لیډیو ته ویلي نن په کولاشای مډي سیمه کې لومړی په ناپیژندلو وسلوالو د پوځ په ګاډي برید وکړه او بیا په ځوابي کاروایۍ کې دوه پوځیان ووژل شول او درې زخمیان شو. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11مه با قومي جرګې ته د لادرکه کسانو نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اګست په 11مه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ویلي چې د جولای له لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 شپېته تنه وجل شوي. د پی ډی ایم ویان انور شهزاد د اګست په 13مه مشالې لري توویل چې په وجل شو کې 13 ماشومان او 12 ښځې شامل دي. جمعه اسلامي د اګست په 28مه په ټول ملک د ګرانۍ د بجلی زیاتو بیلونو او ټیکسونو زد د هړتال اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیل ته سفر کوي. دا سفر په داسې مهال کېږي چې واشنگتن په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې ختمولو لپاره د ډزبندۍ د ترلاسه کولو په موخه سفارتي هڅې زیاتې کړې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیزمو اوریدو اوس د خبرونه په لور راځو او د دې نیمایي غړای د سر راپور تاسو په امره غوړم. د اوکرين ولسمشر وایي چې دغه هیواد ځواکونه د روس د ګورسک په سیمه کې د خپل پوسټو د پیوړی کولو په حال کې دي. د سرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې د روس د بهرنیو چارو وزارت اوکرين دغه هیواد د کورسک سیمه په کلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پل د لمن د وړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوی توغندي په کارولو تورن کړی دی. نور تفصیل فیروزا عزیزی وړاندې کړی.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له پولی ها خوا د وستر حمله له پلانولو وروسته وایي چې اوکرایني ځواکونه د روسیې په کروسک سیمه کې د خپل پوسټو د پیوړی کولو په حال کې دي. زلنسکی د شنبې په ورځ د اگست په 11مه په ټلګرام شبکه کې ویلي چې د اوکرين د پاوز لوړپوړي قومندان الکساندر سرسکی په کروسک سیمه کې د اوکرايني ځواکونو د پوسټو پیوړی کولو او پولو د پراخولو په اړه د راپور ورکړای دی. زلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکرين د دغه د کروسک سیمه په کلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پل د منځوړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوی توغندي په کارولو تورنوي او وایي چې پایله کې یو شمېر هغه د وطلبه کسان وزل شوی چې د ملکی وګړو په استلو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د جمعې په ورځ د اگست 14مه نو وخته په ټلګرام شبکه کې ویلي چې په لومړي ځل کروسک سیمه د لویدیز احتمالا هایمرس امریکایي توغندیو هدف ګرځول شوی ده. د زاخاروا په ټکو هغه د وطلبه کسانو چې تخلیه شوی ملکی خلکو سره مرسته کوله وزل شوی او دی برید د سیم سیند د پاسه پل کاملا له منځه وړی دی. ازادي راډیو دغه اداوی په خپلواکه توګه نسی تاییدولی. د روسیې امنیتي چارواکو په خبره د دغه پله له منځه تلو سره د یاد خارګوټي له ځینو برخو سره ارتباط قطع شوی او له سیمې د ملکیانو ایستل ستونزمن کړی. روسی چارواکو په مسکو کې په ځلونو د کیف لویدیز متحدین د روسیې په خاوره د اوکراین ته لومړی ځمکنۍ حمله په ملاتړ او هڅونې تورن کړي چې له دغه هیواد د یو سلو شل زره زیاتو ملکي وګړو د تخلیه لامل ګرځېدلی دي. اوکراین ادعا کړې چې د اګست په 6مه د پولې هاخوا د ناڅاپي حمله له پایله تر اوسه د 1050 کیلومتره مساحت په اوږدو کې د 2 خرګوټو کنټرول ترلاسه کړای دی. په واشنگتن کې د چارواکو په خبره امریکا تر اوسه د غبرید یو حفاظتي حرکت بولی او د متحدو ایالاتو د وسلې کارونې خبره غندي. خو د روسیې د دفاع وزارت د اګست په 14مه اوکراین تورن کړی چې د کروسک سیمه په اتمي تاسیساتو کې د حمله پلان لري او روسیه به د ورته تحریک ترسره کولو په صورت کې شدید خبرګون وخی. د اوکراین په سویل کې په زاپاروژیا اتمي تاسیساتو کې د روسیې ګمارل سویو چارواکو هم پرون ویلي چې یوه اوکراینی بی پیلوټ الوتکه له دغو اتمي تاسیساتو بهر په یو سړک کې چاودیدونکو توکي ورغورځولي او د هغو کارکونکو ژوند له خطر سره مخ کړی چې دغه سړک کې د تګ راتګ په هدف کاروه. ماسکو او کیف په پرل پسې توګه یو بل په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د عملیاتو په لمنځوړلو تورن کړي وو چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د ماسکو د بشپړې کچې برید له پیل وروسته د روسي ځواکونو لخوا ونیول سو. د اوکراین هوایي ځواکونو د اگست په 18 سهار مهال دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د اوکراین د دفاع هوایي سیستمونو د یو شپې په ترڅ کې ټول 14 بي پيلوټ الوتکې لمنځوړې دي. په ټلګرام کې د یاد خبرې سوي خبر پاڼې په ټکو دا شاهد ډول بي پيلوټ الوتکې د اوکراین پلازمېنې کیف ته نږدې په شپږو سیمو کې د دغه هیواد په سویل او مرکز کې رانسکوري سوي دي.
او د موږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د خیبر خامی جرګې د زخه خیلو په سلطان خیلو سیمه کې د کیکر د ونو وهلو کمپاین پیل کړي چې شل ورځې دوام وکړ. جرګې دا کار په دې دلیل وکړ چې واقعي وسلوال تر بریدونو مخکې او یا هم رښتو په دې ونو کې پټیږي. بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر وایي هر ډول ونه د چاپیریال د تحفظ لپاره ضروری ده او وهل یې تاواني دي. نوموړي دا تکړه چې ونې وهل د سزا وړ اقدام دی. تفصیل په دې راپورټ کې د یو وړې دمې نه پس. د خیبر کمی جرګه وایي چې د ترهګرو د پنازینو لمن د وړلو لپاره د زخه خیلو په سلطان خیلو سیمه کې ټولې د کیکرونی وهلې دي. دا په داسې حال کې ده چې خیبر قامی جرګې 13 میاشت اعلان کړی و چې له سیمې نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به په غرونو او لارو سره خواوشا سیمو کې ولاړې ټولې د کیکرونی وهي. د یادې جرګې یو مشر ویان مراد حسین د اګست پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې په تیرو شلو ورځو کې د سلطان خیلو د غرونو او د لارو سنډو نه په زرګونه د کیکرونی وهلې دي.
مونږ چې کوم د صحفي خلیل جبران شهید حواله سره کوم درنوا تقریبا 55 خشک دشتی تھی دا چې کوم اصلوال دی دا پکې لکه قسم لا پناګای دی د پاره کنه دی پکې یا چې د سکیورټی فورسز د پاره پکې مسلې جوړې دي چې هغه اوس کم ځای کې پټ شو کم ځای کې کم طرف ته لاړو نو دا یو خطر پیدا کیږي.
د خیبر قامی جرګې د ویان مراد حسین په خبره جرګې دا پریکړه په دې مخه کړې چې په سیمه کې د هدفي بریدونو او تر هغریدو پیښو ترڅنګ په امنیتي ادارو د روانو بریدونو مخه ونیسي. بلخوا د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری د اگست پر 18 مشال دیو تو ول چې په تیرو دریو میاشتو کې په سیمه کې د هدفي بریدونو اته پیښې شوې چې پکې د یو خبريال په شمول اته کسان وجل شوې دي. د نوموړي په خبره په سیمه کې په غرونو د کیکرونی د وسلوالو لپاره یو د پنازیونو کار ورکولو نو زکه مو دا پریکړه وکړه.
زایی چکم مشرانو مونږ ټول په هغه جرګه کې ګډون وکړو نو الته د کیکر بوټای دی کوم چې ازغن بوټای دی او دا غین لارې هم تنګی وی او ډیر ګڼ دی او د مقامی خلکو د وینا مطابق چې دلته پناګانې اخلي یا کسو کینی او داسې دهشتګردی کوي یا په چا باندې حمله کوي نو هغه بیا په هغه ټایم کې ورک شي دا غې مندل بیا په تور شپه کې ډیر ګرانی ورځې هم همدغه مشکلی نو ځای خلکو دا پریکړه وکړه چې د دغه ونو داسې شاخترشی د وشي.
خو بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو د محکمې مشر زاهد مسعود د اگست پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې دوی مقامی جرګې ته یوازې د مسکټ چې یو خودرو ونه ده د وهلو اجازه ورکړې وو او کچا د کیکر ونی وهلی وي نو دا یو قابل سزا جرم دی.
کیکر کا تاسو یادوي نو د کیکر خو موږ نه شو درکولې بیا زما سټاف په ایریا ویزټ کړل دا روډ سایډ او د روډ سایډ په غاړه باندې نو هغه چې کله موږ ایډنټیفای کړل هغه مسکټ نو مسکټ سره اسیم زموږ سره غنښت او مسکټ یو وی ټایپ دی او موږ خپل لکه واړو چیرې مسکټ چې دی کم از کم دا زموږ ځنګل ته انټرنشي ځکه چې هغه بیا لاندې کیکر یا سفیدا یا کبر ځنګلو کې نور چې کوم فارسټري دی هغه سپریس کوي.
د زاهد مسعود په خبره هغه د جرګې د دې پریکړې سره متفق نه دی او د نوموړي په خبره د ونو د موجودګۍ او یا نه موجودګۍ د امن د ټینګښت سره هیڅ تړاو نه لري او هر ډول ونې د ماحول د تحفظ لپاره ضروری وي.
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شی
تس مشال ریڈیو تا وگی د پاکستان مرکزی بینک په یو تازه راپور کې ویلي چې د 13 جون میاش پورې د حکومت قرضا 8.9 کروڑ او 14 لک روپو ته رسیدلی. د راپور له مخې په دې پور کې د هیواد د شخصي بانکونو ترڅنګ له بهرنیو ادارو نه اخیستل شوې پیسې هم شاملې دي. د پاکستان موجوده او هم پخوانیو حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د هیواد دننه له بینکونو څخه هم پورونه اخیستي او دا لړۍ روانه ده. په دې اړه تفصیل نیاز علی خان وړاندې کوي.
د پاکستان وسنی حکومت او بیا په تیرو وختونو کې هم حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو تر څنګ د هیواد دننه د شخصي بانکونو نه قرض ترلاسه کړی دی او دا لړۍ لا روانه ده. په پاکستان چې قرضونه او په قرضو پیسو د سود کچا زیاتیږي نو په عام اولس او په اقتصاد به اغیز سوي. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق بیا د اګست په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي کله چې بهرني پورونه ډیریږي نو اغیز به د پاکستان په اولس د ټیکسونو په صورت کې پریوزي.
د پاکستان معیشت کې یو غټ افسون چې دا نو هغه د قرضونو بوج دی. تیر چې د دې کال چې کم یعنی بجټ وو ټول بجټ چې نو هغه 13 ټریلیون وو او په هغه کې 9 ټریلیون نه زیات تقریبا 51% جوړی گی هغه د قرضونو د سود پادایګي د پاره د هغه الوکیشن شوی دی. د نیم نه زیات بجټ چې دنه هغه بیا دغه د قرضونو باندې چې کم لایبیلیټی او دغه چې کم سود دی دغه د پاره کیږي.
د سٹیټ بینک په وینا چې حکومت یوازې په مالی کال 2024 کې 8.3 اویا ارب روپۍ قرض ساخسته دي چې دا د تیر مالی کال یعنی د 2023 په پرتله 43.2% پکې زیاتوالی راغلی دی. رپورت وایي چې د پاکستان تیر نگران حکومت د تیرو دریو میاشتو په پرتله د وسنی وفاقي حکومت په لومړي دریو میاشتو کې په قرض او اخیستو کې 143% زیاتوالی راغلی دی. خو په پیښور کې د اقتصادي چارو کارپوها پروفیسر منظور حسین بیا وایي د پاکستان په څیر هیوادونو کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره بهرني پورونه ډیر همتی زکا چل بهرنو پورونو پرتا د هوا د اقتصاد چلیدل ناممکن دی.
ټول ترقی پذیر معیشتونه چې څنګه پاکستان هم پاغي کې یو دی نو دا خپل ترقی معاشي ترقی چې کله کوي دا غي په لار باندې رواني نو دل بیرونی امدادونه قرضو په شکل کې د ګرانټس په شکل کې دا ضروری دی. د دې په استعمال باندې ډیپند کوي چې ته قرضې واخلې او دا غي بهتر استعمال وکړي دا د معیشت ترقی د پاره بهتر اقدام دی او ضروری دی. پسوک دا سی تصور جوړ کی چې ګنې مونږه به بالکل قرضې نه اخلو دا خبره ممکنه نه ده. د دینه بغیر جدید معیشت چلول ناممکنه دی.
په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان بیاوی د پاکستان اقتصاد په مکمله توګه نړیوالو مالیتی ادارو په مرسته چلیږي او تر اوسه دا نه لیدل کیږي چې د پاکستان اقتصاد به د نړیوالو مالیتی ادارو د مرستې بغیر په خپل پخو ودری کی
ګوره په دنیا کې چې دی چې کوم ملکونه چلیږي نو داغه د معیشت چې دی داغه ډالری یا غ معیشت چې دی نو هغه په خپل پخپو باندې ودری خپل ملک کې داسې سمواقع پیدا کی چې خپل پروډکشن سی واشي خپل ایکسپورت سی واشي دوه ملار بیا دای په قرضو باندې خپل معیشت چلولو کوشش کی. پاکستان چې دی د ډېر وخت نه چې دی نو په دغه دوه ملار اختیار کړی دا مکمل چې دی نو معیشت هغه د بار ادارو په قرضونو باندې چلیږي. پاکستان عوام چې دینو دا قرضونو واپسې چې دینو هغه به د دې د ټیکسونو په شکل کې د دې چې دی پاکستان د عوام ته چې کوم د خیر خیګړې چې کوم منسوبي دي پاغې کې بیا چې دینو پاغې کټ لګي.
وکیل رحمان وایي چې قرضونه زیاتیږي نو په اولس په ټیکسونو هم زیاتیږي او اولس د خیر خیګړې لکه تعلیم صحت او په نورو پرمختیایي کارونو به کمی پیسې لګي. پاکستان له 2019 کال راهسي لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او هم په هغه کال د پیسو له نړیوال مالیتی صندوق IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلین تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له IMF سره د درې ارب ډالرو د پور بل تړون وکړو چې له مخې IMF د 2023 کال د جولای په 12مه پاکستان ته د درې ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړو. د یاد تړون وروسته قسط چې 1.1 ارب ډالرو روان کال د اپریل په پای کې پاکستان ته ورکړی شوې دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، په دې اقتصادي موضوع کې پاتې کیږو. د خبرونې په دې برخه کې ورزو پنجاب ته. د پنجاب حکومت د صوبې د هغو اوسیدونکو لپاره چې د میاشتې له 500 یونټونو څخه کمه بجلی مصرفوي د بجلی د فی یونټ به ارزانه کولو پریکړه کړې. د مسلم لیگ نواز د رهبر نواز شریف اعلان سره سم دې کسانو ته د بجلی یو یونټ 14 روپۍ ارزانه ورکول کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب دا پریکړه غندلې ده، خو د صوبې اوسیدونکو او ځینې شنونکو وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت دې هم تکړه شي او د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې د ګرانو بیو مسله دې حل کړي. تفصیل شبیر جان نور.
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون صدر میا محمد نواز شریف یو خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ پنجاب صوبه کې اولس ته ارزان بجلی ورکول لپاره د شوخه 540 ارب روپو سبسیډي اعلان وکړ، او دغه اعلان تر مخه د اگست او سپتمبر میاشت بلونه کې به ورته 14 روپۍ یونټ ارزان ملاویږي، او دغه پیسې به حکومت د خپل خزانې نه ورکوي او د لپاره پنجاب حکومت په خپل پرمختیايي فندونو باندې کټ لګولې دي. د شړونکو په وینا بجلی زیاته او ارزانه په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي، نو ولې دا ډول ریلیف یا ارزانه بجلی پیکج پښتونخوا صوبې اولس لپاره نشته دي؟ نو د پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی غړي احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې ټولې صوبې خپل اولس لپاره او خپل وسایلو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو بدمرغي د پښتونخوا صوبې ده چې د دې ځای حکومت سره نه د خپل وسایلو او نه خپل اولس فکر شته دي.
پنجاب خپل بس فیصله کوي کې دا خو زمونږ ولا ود پراته دي کنه یار، نو مطلب چې کله صوبه ود پراته نو پاغي وسایل باندې خو نو خلک راضي قبضه هم پې کوي او مزه هم پې کوي، دا خو د قانون قدرت ته کنه وینه سبب ولز مونږ په اسمبلی کې ان شاء الله په NFC باندې خبره مبرې دي، په دې باندې ورنا چو ان شاء الله مخکې ما چولې دا پنجاب خو ګوره پاکستان از پنجاب سنټر کنه خو الډي دي، خو خبره ده چې مونږ دې په کمپیریزن کې یا مونږ په دې مقابله کې څه تیاری وکړه څه هوم ورک مو کو څه ځان مطلب چې کنه مونږ د آئینی باغونه نه د مونږ لیډرشپ نه خبر صوبای چې کم کیبینټ ته صوبای وزیر اعلی صاحب ته بس په وختانو زور ته په خبرو زور ته نور خو سنشته.
په اسلام آباد کې انګریزي ورسپانې د نیشن سره کارکون کې خبريال فواد یوسفزی چې د بجلی چارو باندې رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وایي چې خیبر پښتونخوا کې تر ټولو ارزانه او د ضرورت نه سوا بجلی پیدا کیږي او بیا هم ورته ګران ورکړل کیږي. نو موږ وایي صوبه کې دومره بجلی پیدا کیږي کدوی ته ویړیا هم ورکی نو هیڅ بوج په مرکز ناراضي او نو په صوبای حکومت
کې پی کی بجلی پیدا کیږي په وخت کې نېشنل هایډرو ایوریج چې کم ده 10 روپۍ او یا پیسې تقریبا، او پنجاب کې دی وخت کې چې کم ده دا سایوال کول پاور پلانټ نه ده په دینه په 3 روپۍ یو یونټ پیدا کیږي، نو زمونږ طرف نه یونټ دی په 10 روپۍ او په او یا پیسې او دا غو طرف نه پکې شاملېږي په 3 روپۍ. نو کې پی ته مکمل بجلی فریم کې کنه نو بیا پکې دی نقصان نشته ده چې موږ بجلی کم از کم دی وخت کې 3.5 میگاواټ پیدا کوو هایډرو چار ټول ناردانه بجلی ده کنه، او زمونږ صوبې ټوټل ډیمانډ چې کم دی هغه دی 2.5 میگاواټ، خو موږ 2.5 نه راغی موږ 1.5 میگاواټ راغی، نو دی دا کولی شي صوبایي حکومت هم دا برداشت کولی شي وفاق هم دا برداشت کولی شي، نو زمونږ بجلی کې رقمېدو ډېر گنجائش ده د پنجاب په نسبت تک پنجاب بجلی ګرانه پیدا کیږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت دریز معلومات لپاره د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف سره تماس نیولو هڅه وکړه، خو مرستیال یې ویل چې اسلام بعد کې مصروف دی او زر وخت خبرې نشي کولی. خو د میا د ماشریف لخوا دغه اعلان باندې د خیبر پښتونخوا حکومت خپل رد عمل خوده او سخت ټکونه په میا نواز شریف او په پنجاب حکومت کړی دی. د خزانه صوبای وزیر مزمل اسلم خان خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د بجټ د نیمه نه زیاته برخه یوازې پنجاب صوبې ته ځي کوم چې 1.75 ارب روپۍ دی، نو په دې دومره بجټ کې 540 ارب روپۍ سبسیډي سو دومره غټه خبره نه ده. نوموړي په خپل دغه بیان کې په پښتونخوا صوبه کې د بجلی ارزانه ولو یاد دي صوبې ولس ته د سبسډي ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو تیر ورځو کې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې غریب او بېوزله کسانو ته د شوخه 1,15,000 کورنو ته د سولر سیستم یا شمسی نظام د ورکولو اعلان هم کړی دی. پاکستان کې دا وخت یو یونټ بجلی نرخ اوسطن سره د ټیکسونو د ځینې صارفینو لپاره د 30 روپیو سیوا او د ځینې لپاره د 2 روپیو سیوا یو یونټ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ، خبري غړای دا د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو سیاسي موضوع تر راګرځو. د پاکستان حکومت تور پورې کړای چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د استخباراتي ادارې له پخوانی مشر جنرال فیض حمید سره په ګډه په ملک انتشار پیدا کړی وو. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر عطا الله تارټ پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې لنیول شوی جنرال حمید څخه د پښتنو ګرویژنو دایره خای پراخه شي. په دې اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
په 18 اگست په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا په محل د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ اول چې د جنرال فیض حمید او د هغه نورو ملګرو خلاف پر راتلونکو ورځو کې پراخې پلټنې پیل شي. هغه اول چې عمران خان د خلکو په مرسته په ملک کې سیاسي بې ثباتي او ګډوډي جوړول غوښتل. بلخوا عمران خان چې په اړیاله زندان کې بندي دي، د خبریالانو سره د خبرو په وخت اول چې د فیض حمید نیول د پوز درنه د احتساب عمل برخه ده او د هغه سره هیڅ اړیکه نشته. عمران خان په 18 اگست خبریالانو ته وویل چې د خپل احتساب عمل د پوز دپاره ښه دی او د فیض حمید د نیول کېدو سره هغه ته هیڅ خطر نشته. وروسته د عمران خان خور علیما خان هم د خبریالانو سره د خبرو په وخت ورته نظر څرګند کړو او دا یې د پوز کورنۍ معامله وبلله. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د فیض حمید د نیول کېدو نه پس حکومت مضبوط شو، ځکه چې فیض حمید د عمران خان خواخوږی و. د ده نیول کېدو نه پس د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشکلات زیات شول.
کوم چې د دې نږدې همکارانو دوه بریګیډیران او یو کرنل چې کوم دی هغه د ده سره همکارو په خپل څومره وارداتونو په هغې کې د هغې گرفتاري او بیا دام ویلې کېږي چې کېدی شي چې پخوانی سرلخکر قمر جاوید باجوه او لکه نور چې کوم دی د ډېر نمونه کېدی شي په دې کې راشي، د پخواني چیف جسټس ثاقب نثار هم پکې نوم اخیستی شي چې کېدی شي چې د هغه پورې هم دایره وسی شي د تپوس پوښتنې. نو د دې خبرو وروسته خو دا امکان ډېر کم دی چې ګنې عمران خان به د جیل نه په نږدې وختونو کې راخلاص شي، ځکه په فوج کې دننه هم د خود احتسابي عمل روان دی. نه د هغې ولا فائدہ چې کومه ده هغه د شیواز شریف حکومت ته روانه ده رسی وته.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبون ایڈیټر او تزیانګار افتخار مشونی مشال رادیو ته ویل چې د فیض حمید نیور کېدل کله سیاسي مقصد لپاره وکړېدل، نو دا به د ملک لپاره نور هم توانی وي.
چې کوم فوج کې احتساب شروع شو دا دی بالکل غیر جانبدار دی، امپارشل دی او دا دی نیک نتا په تید منی. فیض حمید شاید دې لپاره نیول شه دی چې هغه د پی ٹی آئی خلاف استعمال شو، نو دا چې کوم دی دا به د فوج دی لپاره نور هم نقصان دی. او دینا پہلا چې څنګه فوج مختلف وختونو کې انډیویژل چې کوم دی هغه خپل ذاتی مفادات دی لپاره یا خپل ذاتی دغه دی لپاره استعمال کړي دی خپل یعنی هغه اقتدار د دوام ورکول دی لپاره، نو کب دا هم هغه سین سره بد ناقابل تلافی نقصان به پاکستان ته ملوشي او فوج ته بطور اداره به ملوشي.
د پوز د عامه اړیکو څنګه د خبر پانه تر مخه فیض حمید د یو شخصي خرګوټي د مالک نه د پیسو او سره سر اخستو په تور نیول شوې ده. په خبر پانه کې ویل شوی چې د ریډر کې دونه پس هم فیض حمید داسې کارونه کړی چې د پوز د قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي. د یادونه ورده چې د فیض حمید د نیول کې دونه پس دوه پخوانی بریګیډیران او یو کرنل هم پوز نیولې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو د دې خبري غړې رښتیا راپور تر تاسو پام راګرځوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د بیزو تڼاکو یا د منکی پاکس یا ایم پاکس ناروغي وایرس د مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی. WHO د اگست په 14مه دا ناروغي په نړیوال کچ د عامې روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنۍ موضوع بلله. دا چې منکی پاکس څه ډول ناروغي ده او څنګه خپریږي او په دې اړه څومره اندېښنه پکار ده، په دې اړه ګولایاز د رویټر خبري ایجنس د راپور پښتو بڼه وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د بیزو تڑانکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو وایرسي ناروغي ده چې له نږدې تماس له لارې خپریږي. دا په تیرو دوه کلونو کې دویم ځل دی چې روغتیا نړیوال سازمان په دې لړ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د نړیوال روغتیایي بیړنۍ حالت څه ته وایي؟ د نړیوالې اندېښنې عامه روغتیایي بیړنۍ حالت یا پی ایچ ای آی سی د ډبلیو ایچ او تر ټولو لوړه خبرتیا ده. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې ناروغي په نوي یا غیر معمولي ډول خپریږي او مخه یې د نړیوالې همکارۍ او تمویل هڅول وي سو د وبا په وړاندې مبارزه وکړي. د ډبلیو ایچ او اعلامیه د اګست په 3مه اونۍ کې د ناروغي کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقا مرکزونو ته ورکړې وه. ولی ایم پاکس یو ځل بیا بیړنۍ حالت دی؟ د روغتیا نړیوال سازمان دوه کاله وړاندې د ایم پاکس په اړه بیړنۍ حالت اعلان کړی و، کله چې د ناروغۍ یو بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوه. په دې کې لویه کچه د نارینو چې له نارینو سره یې جنسي اړیکې لرلې. دا ناروغي د چلند بدلون او خوندي جنسي عملونو او واکسین وروستو تر کنټرول لاندې راوستل شوه او په ډیرو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته هم وکړه. خو ایم پاکس له لسیزو راهیسې د افریقا په ځینو برخو کې د عامې روغتیا ستونزه ده. د دې ناروغۍ لومړۍ پیښه په 1990 کال کې په کانګو کې رامنځته شوې وه او له هغه وخت راهیسې دا ناروغي خپره شوې ده. وسنی وبا د کانګو لپاره تر ټولو بده ده. په هغه هیواد کې له 2023 کال راهیسې د ایم پاکس 8000 پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د مړو شمېره له 1100 زیاته ده. په دې کې ډېر شمېر د ماشومانو دي. دا ناروغي د زکام په څیر نخو او د پوزې ډک زخمونو لامل کیږي او معمولا معتدل وي، خو کولی شي چې انسان ووژني. ماشومان، امیدواری میرمنې او هغه خلک چې مدافعي نظام یې کمزورې وي لکه څوک ایچ آی وی لري، هغه تر ټولو زیات خطر سره مخ وي. د ایم پاکس دوه ډولونه اوس په کانګو کې خپریږي. په دې کې یو اصلي بڼه ده او دویمه یو نوې شاخ دی. د وایرس نوې بڼې نړیواله اندېښنه رامنځته کړې ځکه چې داسې بریښي چې دا په چټکۍ سره خپریږي او په دې اړه ډېر لږ معلومات دي. دا د جنسي تماس او نورو نږدې اړیکو له لارې انتقالیږي، لکه د کانګو په برخه کې د بیکوروشو کسانو په کیمپونو کې د ماشومانو په منځ کې او اوس له ختیځ کانګو څخه راوانډا، یوګانډا، برونډي او کینیا ته تللې ده. ساینس پوهان هیله لري چې د بیړنۍ حالت اعلانونه به کانګو ته د نورو طبي وسیلو او تمویل ترلاسه کولو هڅې ګړندۍ کړي. له دې اقدام سره به د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د چارواکو سره مرسته وشي. د وایرس مطالعې او د خپرېدو مخنیوي کې د مرستې لپاره غوره څارنې ته اړتیا هم ده. خو په 2023 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ایم پاکس سره د مبارزې لپاره د 30 میلیون ډالر غوښتنه له پامه غورځول شوې وه او د واکسین ډوزونو ته د لاسرسۍ په برخه کې لوی نابرابري شتون درلوده. افریقایي هیوادونو په نړیوال وبا کې کارول شوي دوه شاټونو ته لاسرسی نه درلودو چې بایورین نورډیک او کی ایم بایولوجیک جوړې کړې وي. دوه کال وروسته هم دا قضیه پاتې ده او ډبلیو ایچ او اوس ویلي دي چې د دغه واکسینو زیرمو لرونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې مرسته وکړي. د افریقا سی ډی سی هم دا ویلي چې د واکسینو خوراکونو خوندي کولو پلان لري، خو اوس مهال زیرمې محدود دي. ایم پاکس یو د پام وړ روغتیایي ستونزه ده چې د ماشومانو په ګډون په نړۍ کې ځینې خورا زیان منونکي خلک وژني او یو ډول یې ممکن په نو لارو او د افریقا په نو برخو کې خپریږي. خو دا د کووډ 19 یا کورونا وبا په شان نه ده. تر دې دمه داسې شواهد شتون نه لري چې دا د کووډ په سر په اسانۍ سره د هوا له لارې خپریږي او داسې وسیلې شتون لري چې د خپرېدو مخنیوي لپاره کار کوي او له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته کوي. په اوسني حالاتو کې چیلنج یا ننګونې دا دي چې بیړني حالت اعلانولو سره به دا روښانه کول وي چې دا خبرې هم یقیني شي چې دا وسایل هغه کسانو ته ورسیږي چې خورا ډیره اړتیا لري، لکه په کانګو او گاونډي هیوادونو ته د دې ډیر زیات ضرورت دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې نه دی شوی، نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه حل
کیږي پول او دا قام په دې پیو کې سیاست څه دی او سیاست خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوں کے نمرو زمنگ بچی مریدا بھی گا رہا دلیا سا یا دلوں کے دلیا سا ندوی سا دے سم زمنگ سا کام نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
میڈیا ہم دم رازا دوی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرول والا خلق دین تے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی